The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
درنو اوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم لمړی پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته امنیتی سرچینه وای په جنوبی وزیرستان او باجوړ کې په یو ورځ اوو پاکستانی پوزیان وژل شو دي په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف د تحریک انصاف پر حکومت د دوی د شپاره سم د اکتوبر د اعلان شوې جلسې د درولو تور لګولې دی خو وزیر اعظم وای مخالف ګوندونه یوازې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره احتجاج کوي خو دای به ورنکړي او فریډم هاوس وای د نړۍ ګڼ شمیر حکومتونو د کورونا وایرس وبا د کنټرول په پلمه په انټرنیټ کې د څارنې نوې آلی لګولې او د خلکو آزادۍ کمی کړې دي او اوس هم پوره خبرونه واوري د پښتونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې په دوو جلا چاودنو کې د یو کپټان په ګډون لک تر لګه شپږ پاکستانی پوځیان وشل شوې دي د پاکستان امنیتی ادارو پی خطایت کړي او وایي چې دواړه چاودنې د جنوبی وزیرستان په شکتوي تحصیل کې شوې دي د دغه چاودنو پړه تر اوسه کومي وسلوالې ډلې پر غاړه نه داخستې خو په دې ورستیو کې په قبایلی سیمو کې پر امنیتی ادارو کوم بریدونه شوې پړې تحریک طالبان پاکستان منلې ده دا په یو ورځ کې پر پاکستانی پوز دویم برید دی د پاکستان پوز د شروع چهارشنبه پورز په یو ټویټ کې ویلی و د افغانستان لوري ترهګرو په باجوړ کې پر یو پوزي پوسټه ډزې کړې چې د پوز یو حوالدار یې وژلې او یو بل پوزي یې ژوبل کړی دی په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا د پاکستان جمهوریت تحریک د تحریک انصاف په حکومت د دوی لخوا په 14 اکتوبر د اعلان شوې جلسې یا غونډې د درولو تور لګولې دي دوی ویلي چې د جلسې یا غونډې د درولو لپاره مرکزی حکومت د پولیسو لخوا د مخالفو ګوندونو د غړو نیول پیل کړی دي د حکومت لوی مخالف ګوند د پاکستان مسلم لیگ ویلي تحریک انصاف د مخالف ګوندونو د اواز غلي کولو لپاره د پوزي امیر پرویز مشرف تګلار خپل کړی د خو چې څنګه پوزي امیر ته مات ورکړ شوی د حال بد عمران خان د حکومت هم وی خو وزیر اعظم عمران خان ویلي د مخالف ګوندونو د احتجاج اواز له حکومت نه د امتیاز غوښتلو لپاره دی خو دوی به هیڅ چاته هم انارو ورنکړي فریډم هاوس تنظیم چې کار یې په نړۍ کې د ازادۍ او جمهوریت د حالاتو څارل دي وایي چې د نړۍ ګڼ شمیر حکومتونو د کورونا وایرس وبا د کنټرول په پلمه په انټرنیټ کې د څارنې یا سرویلانس نوې آلې لګولې او د انټرنیټ په برخه کې د خلکو ازادۍ کمی کړې دي فریډم هاوس په خپل تازه کلنی رپورت کې چې فریډم آن دی نت یا په انټرنیټ کې ازادي نومیږي د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې د انټرنیټي ازادۍ او جاج اخیسته دی په دې رپورت کې د پاکستان په اړه ویل شوی دی چې په دې هیواد کې انټرنیټي ماحول پکلکه د حکومت په کنټرول کې دی پاکستان سکل د انټرنیټي ازادۍ له اړخه د سلونه شپږوشت نمرې اخیستې دي خو یو کال مخکې د سلونه اوووشت نمرې اخیستې وي د فریډم هاوس د دې تازه رپورت او څرګندونو په اړه د پاکستان حکومت تر اوسه پورې څه نه دی ویلي د امریکا لوړ پوړي پوځي مقام ویلي چې د افغانستان نه په بشپړه توګه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په حق له هر ډول پریکړه باید د افغانستان د داخلي شرایطو لمخې اوسي د امریکا د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی د امریکا ان پی آر سره په مرکه کې ویلي چې هڅه کیږي د افغانستان جګړه مسؤولانه او په ډېر احتیاط ختمه شي د امریکا دغه لوړ پوړي پوځي مقام وویل چې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو شمیر تر راتلونکو میلادي میاشتې پورې 3500 سرتیرو ته راټیټیږي خو زیاته کړه چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ تر اوسه د نورو امریکایي ځواکونو د کمولو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې هغه دوه برمته شوی امریکایان چې په یمن کې د ایران په لور حوثی یاغیان لخواني ول شوی وو د شروع چهارشنبه پورز د خپل ډلې د 200 کسانو د خلاصون په بدله کې خوشی شوې دي د بشری مرستو امریکایي کارکونکې سانډرا لولي له درې کال بند او امریکایي سوداګر میکایل ګدادا له یو کال بند وروسته خوشی شول دغه خبره کاش پټیل چې د ولسمشر ډونالد ترامپ له همکارانو څخه دی او په دې مسله کار کوي د امریکا وال سټریټ جرنال ته کړی ده او روسي خبردار چې د هندستان پولیسو د شروع چهارشنبه پورز وو ویل چې په جنوبی ایالت تلنګانا کې د سختو بارانونو سیلابونو له امله لتر لګه 15 کسان مړه شوې دي پولیسو دا هم ویل چې په حیدرآباد کې پر وتلو سیلابونو کې د یو کور د نړیدو له امله 4 کسان ژوبل شوې دي د جون د میاشتې راهیسې پر غول سیلابونو کې په هندستان بنگلاديش او نیپال کې ټول ټال 1550 کسان مړه شوې دي د خبرنو پای
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا جیوه ده، او اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پښتونخوا په قبایلی ضلعه جنوبی وزیرستان کې په دوو جلا چاودنو کې د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ پاکستانی پوځیان وژل شوي دي چې ذمہواري یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې.
د پښتونخوا په قبایلی ضلعه جنوبی وزیرستان کې په دوو جلا چاودنو کې د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ پاکستانی پوځیان وژل شوي دي چې ذمہواري تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان امنیتي ادارو په خاطایت کړي او وايي چې دوه چاودنې د جنوبی وزیرستان په شک وی تحصیل کی شوی دی. امنیتی سرچینو وی او ای ڈی وتا ویل چی په دغه چاودنو کې کیپټن عمر، نائب صوبیدار ریاض، نائب صوبیدار شکیل او درې نور پوځیان یونس، ندیم او اسمت وجل شوی دی. د پیښې په اړه نور معلومات تر اوسه نه دی خبر شوی او نه هم د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې آی ایس پی آر تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. دا د دغو چاودنو ذمہواري تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په دې وروستیو کې چې په قبایلي سیمو کې پر امنیتي ادارو کوم ریدونه شوي، ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. دا په یو ورځ کې په پاکستانی پوز دویم برید دی. د پاکستان پوز د شورو یا چاشمبه پورس په یو ټویټ کې ویلی وو د افغانستان للوري تر هغهرو په باجوړ کې په یو پوزي پوسټ د ذکرې چی د پوزي او حوالدار تنویر یې وجلې او یو بل پوزي یې جوبل کړي دي. د 13 ستمبر میاشتې پورستیو کې هم د جنوبی وزیرستان په همدې شکتوي سیمه کې د پاکستانی پوز او وسلوالو ترمنځ پنخته کې د پوزي او کیپټن عبدالله ظفر وجل شوی وو. رويټرز خبري ایجنسی 13 میاشتې پاکستانی چارواکو لخوا ویلی وو چې له 13 مارچ میاشتې راهیسې په قبایلی ضلعو کې سلويخ پاکستانی پوزیان د وسلوالو په بریدونو کې وجل شوی او په اسلام آباد کې د فاټا د سیرنیز مرکز د معلوماتو په اساس یې ویلي چې د سکال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ په قبایلو ضلعو کې یو سل نه عام کسان وجل شوي دي.
په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا د پاکستان جمهوریت تحریک د تحریک انصاف په حکومت د دوی لخوا په 14 اکتوبر د اعلان شوی جلسې یا غونډې د درولو تور پورې کړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د مخالفو ګوندونو د احتجاج واضې له حکومت نه د امتیاز اخیستلو لپاره دی، خو دوی به چاته هم انارو ورنکړي. په دې اړه بشپړ راپور له اورنګزیب څخه اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي مخالفو ګوندونو احتجاج یوازې د خپل پر ضد د احتساب مقدمه ختمولو لپاره دی او چا ته به هم انارو یا کامی مسالتي اړینس ورنکړي. بلخوا حکومت مخالف ګوندونو د حکومت پر ضد د جلسې نه وړاندې په مرکزی حکومت تور لګولې دی چې د دوی د غړو گرفتاری یې پیل کړی دی او حکومت ورته ګوجرواله خر کې د جلسې اجازه نه د ورکړې، ځکه به د جلسه اوس په سړک یعنی جی ټی روډ کولې شي. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ ستر سیکرټر حسن اقبال سره د ګوند نورو مشرانو یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې عمران خان خپل درو میاشتو نه زیات اسلام آباد کې ډی چوک کې مظاهره او احتجاجي ناسته کړې وه او وخت د دوی حکومت ورته د اجازه هم ورکړې وه، خو چې اوس د حکومت مخالف ګوندونو د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک اعلان کړی دی، نو حکومت د پولیسو له ذریعې د مخالفو ګوندونو د غړو نیولو لړۍ پیل کړې ده. احسن اقبال د اعلی عدلیه نه هم غوښتنه کړې ده چې د حکومت د انتقامي کاروایو او نوټس د واخلي، ځکه چې احتجاج د هر شه بنیادی حق دی او حکومت نشي کولی چې دوی د یو پورم نه احتجاج نه اتروي.
جنرل مشرف نے بھی یہ ہتھکنڈے آزمائے تھے اور ہم نے ان کے ان ہتھکنڈوں کو ڈیفیٹ کیا تھا، شکست دی تھی.
احسن اقبال وی د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم پخوانی پوزی عامر پرویز مشرف طریقہ خپل کړی دا چې د مخالفو ګوندونو आवाज به په زوره غلي کوي. خو چې څنګه پرویز مشرف ته ماته ملو شوی وو، دغه حل به د عمران خان د حکومت هم وي. ریپورټونو تر مخه ګوجرواله چرته به د حکومت مخالف ګوندونه د اکتوبر 14 نیټې د حکومت پر ضد جلسه کوي. د ښار انتظامی د ګوندونو ته د جناپر کې د جلسې اجازه نه ورکړي. د غشان د جلسې نه وړاندې د مخالفو ډلو کوم ناسته یا غونډه شوې دي، هغه کې په شرکت پولیسو یو شمېر خلک هم نیولې دي او په دوی مقدمه جوړې کړې دي، ځکه چې کرونا وبا ده او د خلکو د کرونا نه بچ کېدو لپاره حکومتي وینا باندې عمل نه دی کړی. د کرونا خورېدو مخه نیولو لپاره حکومتي وینا باندې عمل نه کولو مقدمه داسې حال په مخالفو ګوندونو غړو درج شوې دي چې نږدې ورځو پاکستان د لیگ انصاف یو شمېر مشرانو خپل داسې قسمه جلسې کړې دي. یو مرکزی وزیر فواد چودري وایي چې حکومت له خوا مخالفو ډلو جلسې او درولو هیڅ کاروایی نه درمانه، خو دا ګوندونه په حکومت ځکه تور لګوي چې سبا د خپل جلسې ناکامۍ زموږ بیا حکومت وګرځوي. فواد چودري دا خبره هم کوي چې د جلسې کولو اجازه ځلې انتظامی کار دی او مرکزی حکومت په دې کې څه کردار نشته. فواد چودري وایي پاکستان جمهوری تحریک ته ګوجروار کې د جلسې کولو اجازه ورکولو یا نه ورکولو اختیار د ضلع انتظامی سره دی او مرکزی حکومت په دې کې سکار نشته. دغه شان یو بل حکومتي وزیر شیخ رشید ویلي دی چې د مخالفو ګوندونو د تحریک د حکومت پر ضد نه بلکې د پوځ، عدلیه او حساب ادارې پر ضد دی. وزیر اعظم عمران خان هم د خپل ګوند غړو سره ملاقات په وخت ویل دي چې د مخالف ګوندونو احتجاج نه حکومت ته سیاره نشته او دا احتجاج ځکه کیږي چې دا ګوندونه د حکومت نه رعایت غواړي، خو د دوی حکومت به چاته هم انارو ورنکړي. د مخالف ګوندونو ائتلاف چې ورته پاکستان جمهوریت تحریک نامه ورکړی شوی ده، 14 اکتوبر په ګوجرواله ښار کې جلسې نه پس په 13 اکتوبر کراچۍ او 15 اکتوبر کوټه کې دا جلسو اعلان کړی دی او ویلي دي چې تحریک انصاف حکومت پر ضد د جلسو نه پس به لوی لارون هم پیل کیږي.
فریډم هاوس تنظیم په خپل تازه رپورت کې وایي چې د نړۍ ګڼ شمیر حکومتونو د کورونا وایرس وبا د کنټرول په پالمه په انټرنیټ کې د څارنې یا سرویلانس نوې آلې لګولې او د انټرنیټ په برخه کې د خلکو آزادۍ کمی کړې دي. رپورت وایي د پاکستان اوسنی حکومت انټرنیټي آزادۍ تر تیرو حکومتونو کمی کړې دي. نور تفصیل له بارکوال میاخیل څخه اوري.
په نړۍ کې د ازادۍ او جمهوریت د حالاتو څارونکو تنظیم فریډم هاوس په خپل تازه کلنی رپورت کې چې فریډم ان دی نت یا په انټرنیټ کې ازادي نومیږي، د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې د انټرنیټي ازادۍ جاج اخیسته دی. په دې رپورت کې د پاکستان په اړه ویل شوی چې په دې ملک کې انټرنیټي ماحول په کلکه د حکومت په کنټرول کې دی. پاکستان سږ کال د انټرنیټي ازادۍ لارخه په 26 نمبر اخیستی، خو یو کال مخکې په 28 نمبر اخیستی وو. فریډم هاوس په خپل رپورت کې زیاتوي چې د پاکستان چارواکي اوس هم د انټرنیټ د بندولو، د ویب سایټونو د بلاکولو او د آنلاین اکټیویزم په خاطر د خلکو د نیولو په عمل لاس پورې کوي، چې وايي په دې طریقه غواړي د هغو ویناو مخه ونیسي چې د دوی نه خوښيږي. په رپورت کې دا هم راغلی چې په پاکستان کې اکثره خلک د خپلو آنلاین فعالیتونو په خاطر عدالت ته وړاندې کیږي او اکثره سخت سزاګانې ورته ورول کیږي. په رپورت کې د مثال په توګه یادونه شوی چې په تیر یو کال کې دوه کسان په دې الزام چې په آنلاین توګه د اسلام د مذهب سپکاوی کړیو په اعدام محکوم شوی، خو کیسونه اوس په اپیل کې دي. فریډم هاوس د پاکستان د انټرنیټي ازادیو په اړه دا هم وایي چې د انټرنیټ کاروونکي د خپل آنلاین فعالیتونو، رپورت ورکولو، مباحثو او سیاسي فعالیتونو په خاطر ویرول کیږي، بلیک میل کیږي یا هم ور باندې تشدد کیږي. د مثال په توګه یادونه شوی ده چې په یو کال کې لږ تر لږه یو آنلاین کارکونکي وژل شوی دی. د رپورت په یو بل برخه کې لیکل شوی چارواکو په لوی شهرونو او روسمو کې بیا هم د انټرنیټ بندولو، خصوصا په قبایلی علاقو کې د انټرنیټ اوږدمهاله بندیدل بیا هم لیدل کېده، چې وايي له عمله د هغه ځای خلک د کورونا وبا په دور کې د انټرنیټي خبرتیاو او نورو سہولتونو نه به خبره پاتې کېدل. د فریډم هاوس په وینا د حکومتي شمیرو لمخې په پاکستان کې نه هلاک ویب سایټونه بند کړل شوی چې په هغه کې د سیاسي، مذهبي او ټولنیزو مسایلو ویب سایټونه هم شامل دي. همدارس د کورونا وبا په محل د پاکستان حکومت د خلکو د پیدا کولو او تعقیب یا څار یو پټ سیستم هم کارولای چې په اصل کې د ایسای له خوا د ترهګرۍ ضد مهم ته جوړ شوی دی. خو په رپورت کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د موبایل ټلیفونونو له طریقې انټرنیټ ته د خلکو رسایي په زیاتېدو ده. دا هم ویل شوی چې د انټرنیټ بیا په تیرو څو کلونو کې ډېره کمه شوې، خو د انټرنیټ ټیکسونه ډېر زیات شوي دي او اکثره خلک نسی کولای انټرنیټ وکاروي. خو د فریډم هاوس په وینا پر دې برسېره اکثره پاکستانیان نړیوالو خبری سرچینو او نورو خپلواکو رسنیو د غټو سیاسي ګوندونو یو پانو او یا د نړیوالو بشري سازمانونو یو پانو ته لاسرسي لري. د فریډم هاوس د دې تازه رپورت او څرګندونو په اړه د پاکستان حکومت خبرګون تر اوسه مخته نه دی راغلی. فریډم هاوس په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي چې د نړۍ ریاستونو د کورونا وایرس په بهانه په خلکو باندې خپل آنلاین څارنه او د معلوماتو راټولول او د تنقیدي ویناوو سنسرشپ زیات کړی دی. د رپورت لمخې دا پرلپسې لسم کال دی چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په کمیدو ده او د هغو 15 ملکونو له جملې نه چې فریډم هاوس په خپل تازه رپورت کې ارزولي په شپږوشتو کې حالات ته په خوا خراب شوی او په دوهوشتو کې حالات د تیر کال په نسبت یو څه ښه شوی دی. د رپورت لمخې په تیر یو کال کې په برما، هند، قرغیزستان، اکواډور او نایجیریا کې انټرنیټي ازادۍ د په خوا په نسبت ډېرې کمې شوې دي. همدارز ویل شوی چې په امریکا کې هم د پر لپسې څلورم کال دی چې انټرنیټي ازادۍ په کمېدو ده. رپورت زیاتوي په لږ تر لږه 15 ملکونو کې فعالان، خبريالان او د ټولنې نور کارکونکي په کرونا وبا پورې اړوند د انټرنیټي بیاناتو په خاطر د خلافکاری او جرمونو په تور نیول شوی دي. د فریډم هاوس په وینا چین د شپږم کال لپاره بیا هم د نړۍ په کچه د انټرنیټي ازادۍ تر ټولو ستر سرغړوونکی هیواد پیژندل شوی دی.
ترنورزمکو د وایس اف امریکا دی ودا اوسم یو شمیر نړیوال راپورونه د امریکا ولسمشریزو یا صدارتي انتخاباتو تدریونه وخت پاتې دي او د واکمن ریپبلیکنز ګوند ولسمشر ډانل ترامپ او د نومبر په دریمه نیټه کې دونکو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند څخه د هغه مخالف جو بایدن دواړو پام په فلوریدا، اوهایو او پنسلوانیا ایالتونو ته اړول دي ترڅو د خلکو ملاتړ راخپل کړي او دا درې پټاکنو کې د راتلونکو ولسمشر لپاره ډیر برخلیک ټاکون کړي. د امریکا د راتلونکو ټاکنو لپاره د روانو سیالي او پاړه زموږ همکار ارباب محمود علي بشپړ راپور چمتو کړي.
د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې درې هفته وخت پاتې دي او د واکمن ریپبلیکن پارټي صدر ډانل ترامپ او د نومبر په دریمه نیټه کې دونکو ووټونو کې د ډیموکرات پارټي د هغه مخالف جو بایدن دواړو توجه په فلوریدا، اوهایو او پنسلوانیا ریاستونو کې په حمایت ترلاسه کولو ده. صدر ترامپ چې د صدارت د دویمې دورې د پاره په انتخاباتو کې ولاړ دي، د ګول یا دوشنبه په ورځ یې په سنفورد فلوریدا کې انتخابي جلسې ته وویل یو کرپ سیاسي طبقه په هر حال کې ځان بیا اقتدار ته رسول غواړي، خو د دې په وینا خو موږ د دوی په لار کې ولاړ یو. صدر ترامپ وویل جو بایدن د ډیموکرات پارټي واک اختیار سوشلیستانو، مارکسټانو او د ګسلاس نظریه لرونکو سخت دریزو ته ورکړی دی. په کرونا وایرس د ناروغ کېدو او په هسپتال کې د سو ورځو تیرولو نه پس په فلوریدا کې دغه د صدر ترامپ لومړی انتخابي جلسه. د وایس اف امریکا د انګریزي څانګه رپورت وای د فلوریدا په جلسه کې د زرګونو په شمیر کې کسان موجود وو، خو ډیرو لږو خلکو پکې ماسکونه لګولي وو. کله چې صدر ترامپ فلوریدا ته په لاره وو، د هغه معالج ډاکټر شان کانلی وویل د صدر ترامپ د کرونا وایرس وروستي ټیسټ منفی وو او دا چې هغه نور خلکو ته وایرس نشي منتقل کولی. بلخوا پخوانی نائب صدر جو بایدن د ګول یا دوشنبه په ورځ په اوهایو کې وو. د اوهایو په ټولیدو ښار کې د موټرو په کارخانه کې د کارکونکو غونډې ته جو بایدن وویل د امریکای ولس خپل سترګې خلاصې کړې دي. هغه وویل امریکایانو ولیدل چې د کرونا وایرس اقتصادي کړکیچ، نسلي عدم مساوات او په نړیواله کچه سوکلل شو. هغه زیاته کړه امریکایان اوس بدلون غواړي. د ریئل کلیئر پالیټکس د ادارې تر مخه جو بایدن په پنسلوانیا کې په صدر ترامپ د 0% پوینټ بری لري. دا ریاست په انتخاباتو کې ډیر اهم ګڼل کیږي. د ادارې تر مخه په فلوریدا کې جو بایدن په صدر ترامپ د 3.0% برتري لري. خو صدر ترامپ دغه نظر پوښتنه رد کړي او د ګول یا دوشنبه په ورځ یې په فلوریدا کې جلسې ته وویل د سلور کال په مقابل کې دا وخت یې خلک زیات حمایت کوي. په هاي ریاست کې د دواړو امیدوارانو مقابله برابر ګڼل کیږي. د کال 2014 په انتخاباتو کې صدر ترامپ د ډیموکرات پارټي د هغه مخالف هیلری کلینټن ته په 8% پوینټونو ماتې ورکړې وه. په فلوریدا او پنسلوانیا کې هم صدر ترامپ هیلری کلینټن ته ماتې ورکړې وه.
د یو وزواکمن اقتصادي طاقت په توګه د چین پرمختګ او په پاسيفیک سیمه کې د هغوی زیاتیدونکو اغیز واشنگتن خبردار کړی دی. د دوړو هیوادونو د لنجمون واډیکو په نظر کې نیولو سره چېډونکو څه وایي چې د چین لپاره د امریکا پالیسی په کوم ځای کې ناکامه شوې ده او پر اټلونکو کې د دې نوري څه اغیز لیدل کېدای شي. د ټول په تاسو د سمینا احسان پر راپور کې وایي
د چین اقتصادي طاقت ورلا په سیمه کې یو مضبوط ځای جوړ کړی دی او د چین مشر شي چین پینګ د مشرۍ لاندې واضح هدف یې دا دی چې د امریکا عالمی زور او اثر ختم کړي او د نړۍ یو نوی ترتیب جوړ کړي. د نن نه دیش کال مخکې امریکا د عالمی تجارتي تنظیم WTO کې شاملېدو په لړ کې د چین مرسته کړې وه. په دې تما چې د چین تجارت کې اضافه به ملکی جمهوریت اقدار هم مضبوط کړي. د اوباما انتظامیه په خوانی قومي امنیتی صلاحکار جیمز جونز وایي
زمو خیال وو چې د تجارتی حلو سره د زیاتېدو سره به د کمیونست حکومت خو کې هم بدون راتل شروع شي.
د خطرې نه یوازې غلطي ثابتې شوې بلکې نه غوښتن کې اثرات هم لیدل کیږي. ریټایرډ جنرال جیمز جونز یاتی چې موجوده پوزیشن ته راتلل بغیر د چا پسترګو کې راتلو او د غلا په سبب دی، او دا هم چې د امریکا او مغربي ملکونو امنیت ته د زیان رسولو د لارې تر لاسه کړی شوی دی.
موږ ته معلومه ده چې دوی په سایبر سپیس کې څه کوي. دوی چرته چې کولی شي فکری ملکیتونه یا انټلیکچوئل پراپرټي رائټس غلا کوي. چین ځان د یو نرم خوی په حیث ښایي او ټولې خبرې یې هم ډېرې واضح وي، خو موږ ته دوکه کېدل نه دي په کار. زموږ ملکونو کې د خپل اهداف لپاره دوی هر څومره چې کولی شي خپل اهلکاران پر ځای کوي.
د نېټو د لپاره پخوانی کمانډر جنرال ویزلی کلارک بیا وایي چې چین د امریکا د اوږدې مودې ائتلافونو ته هم زیان رسول غواړي. هغه زیاته کړه چین او د چین صدر شی جین پینګ نن سبا په ګاونډیانو نظر ساتلی دی چې د پیسیفیک په سیمه کې دي، او ټولو نه لاول نظر یې په تایوان دی.
د پیسیفیک په سیمه کې نن سبا چې کوم خلک ما اوریدلې دي نو د تایوان خبرې کوي. امریکا یو موهیده کړي چې لاندې تایوان په رسمي توګه ونه پیژندو. موږ څمنه کړي دا چې د تایوان مسله د طاقت په زور نشي حل کېدی، خو هغه لشي د دیش باندې سره اتفاق نه کوي.
بلخوا جنرال جونز وايي د جنوبي چین سمندر کې هم تاسو په حادثاتي توګه خلکیا قتل شي، خو موږ یقینا په سمندري اوبو کې د حرکت عالمی قانون فریډم اف نېویګیشن په فهرست کې تر ټولو باندې ساتلو په لړ سنجیده یو. چین په دې اصرار کوي چې جنوبی چین سمندر کې امریکا لاس وهي، او دا هم چې د تایوان سره معاملې داخلي ده چې امریکا ته پکې لاس نه دی وهل پکار. خو د چین او واشنگتن ترمنځ زیاتېدونکي تاوتریخوالي او د تایوان په سر اختلاف ته پکتو ویزلی کلارک وايي د حالاتو په حق لا هیڅ نشي ویل کېده. دا هم هغه حالات دي چې د سوړ جنگ په وخت کې وو.
او اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې واره رسیدلی. زموږ همکار مختار خلیل د ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د امریکې په مشهور میګزین فارن پالیسی کې د پاکستان د نامتو لیکوال د کور خلدون شاهد یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان په کشمیر کې خپل نوي سیاسي اقدامات شروع کړی دي. کور خلدون شاهد فارن پالیسی کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان د وقتی لاندې گلګت بلتستان کې په 15 نومبر کې دونکو انتخابونو کې د برخي اخستو د پاره 2500 امیدوارانو د نامزدګۍ خپل کاغذونه داخل کړی دي. هندستان د کشمیر د تنادي په فراخه پسمندر کې په گلګت او بلتستان هم داوا کوي. په دې سبب هندستان گلګت بلتستان کې د انتخابونو کولو د پاکستان په فیصله سخت اعتراض کړی دی، او دای د گلګت بلتستان پاکستان سره په غیر قانوني توګه د شاملولو اقدام بللی دی. مضمون لیکي چې د پاکستان په نیت د هندستان اعتراض تر سرحد پورې صحیح دی. پاکستان گلگت بلتستان کې انتخابونه په دې نیت کې چې دا د پاکستان 15 صوبه اعلان کړي، خو پاکستان دا اقدام تیر کال د هندستان د ورکی اعلان دی د کشمیر په حق لا د هندستان په آئین کې د 300 شکلانه د حاصل حیثیت د ختمولو وروسته ورته کوي. مضمون لیکي چې پاکستان په کال 1990 ختم کې د هندستان د تقسیمېدو د پاکستان د جوړېدو نه پس د کشمیر په سر د راپورته تنازع په بیخي توګه د ختمولو په تمه د پاکستان په ورقه کې راغلي کشمیر په دوه حصو کې تقسیم کو، یو له نوم شمالي علاقې او بل له آزاد جمو او کشمیر ورکو. دا تقسیم په کال 1994 کې د شمالي علاقو د قانوني اډانې د حکم تر مخې باقاعده کړې شو. د کال 1994 ایم د حکم د اطلاق نه پس د پاکستان حکومتونو د شمالي علاقو نه بهر اوسیدونکو پاکستانیان ډاډه کړل چې په قطبي علاقو کې میشته شي، او چې د اسماعیلی شیعاګانو په نوم مشهور دغه شمالي علاقه نوره د دوی په نوم یاد نشي. مضمون دي کې چې آزاد جمهور او کشمیر ته اگر کسلګ ډیره خود مختاري حاصله د خود شمالي علاقو انتظامی اختیارات ټول اسلام آباد سره دي. وخت سره سره شمالي علاقو کې احتجاجونه شروع شول، او دا مطالبه را مخه تشوي چې شمالي علاقو له د ملک د پنځمې صوبې حیثیت ورکړی شي. د پاکستان حکومت په کال 2009 کې د شمالي علاقو نوم ګلګت بلتستان کې خودو او رومبه قانون ساده اسمبلی ورل ورکا. ولی د لائن آف کنټرول دواړو غاړو ته د کشمیر قام پرسته مشرانو د پاکستان د ولقی لاندې د کشمیر د علاقو د حیثیت په ختمولو اعتراضونه وکړل، خو د ګلګت بلتستان د مقامي خلکو په طاقت پاکستان د خپلو منصوبو سرته د رسولو او هندوستان له د چوکۍ ورکولو د موقعې د لاسه د نویستو له خاطره ګلګت بلتستان له د ملک د پنځمې صوبې د حیثیت ورکولو په منصوبه روان پاتې دی. اگر که د ګلګت بلتستان په حق له د پاکستان د دې سری شاته د ګلګت بلتستان د قام پرستو د تحریک نوم اخیستی شي، خو د ګلګت بلتستان په حق له د پاکستان نه علاوه دویمه فیصله د چین په زور شوې ده. چین په کال 2015 کې پاکستان کې د سی پیک په نوم د خپلو اوو اتیو ارب ډالرو د مالیت د منصوبو د باقاعده پرانستې نه پس د ګلګت بلتستان د حیثیت بدلولو معاملې ته ځان برابر کړو. د سی پیک منصوبې تر مخه به د چین سینکیانګ سیمه د پاکستان بلوچستان صوبې سره تړلی شي او د دې لارې لومبه پړاو په ګلګت بلتستان کې دی.
درنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل. او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي،
د ایران او د وینزویلا د پاره د امریکای خصوصي نماینده الیټ ابرامز د امریکای د کانګرس په وړاندې د خپل یو بیان کې ورو په وخت په دې خبره ډیر افسوس ښکاره کړی دی چې د ایران حکومت په انصاف پورې خنداګانې کوي. د زیاته کا چې د ایران خلک په دې هر څه خپوي دي. لګي ورځی شوې دي چې د ایران حکومت نامتو پهلوان نوید افکاری باندې اول خو بېشان زیات تشدد وکړو او بیا یې پانسی کو. د پهلوان نوید افکاری پانسی د ایران د حکومت خپلو خلکو ته د حکومت په مخالفینو د زور ظلم کېدو په لړ کې یو پیغام دی. امریکای پوخ نیت کړی دی چې د هغو خلکو نه به تپوس کوي چې د ایران خلک آزادۍ او انصاف نه محرومه ساتلي دي. امریکای په دې لړ کې د خپل مقصد د حصول لپاره د ستمبر په 23 تاریخ د ایران په یو شمیر چارواکو او ادارو د بشري حقوقو د خلاف ورزو په سر بندیزونه لګولې دي. په دې چارواکو کې د شیراز د انقلابی عدالت قاضي سید محمود ساداتی هم شامل دي، چا چې په نوید افکاری د چلیدونکو مقدمه سماعت کړې ده چې په نتیجه کې اغلا پانسی ورکړې شو. دنا علاوه د مشهد د انقلابی عدالت قاضي محمد سلطانی باندې هم بندیزونه لګولې شوې دي. څوک چې په قول د امریکای د خارجه چارو د وزیر د مایک پومپیو ایران کې د بهائی فرقې خلکو ته د سزاګانو ورکول ذمہوار دي. بهائی فرقې ته دا سزا د دوی د مذهبي عقیدې او د خپل رائے خیال د آزادۍ پر سر ورکړې شوې ده. امریکای په ایران کې د عادل آباد ورمیا او وکیل آباد په بندیخانو هم بندیزونه لګولې دي، ځکه چې دغه بندیخانو کې په لویه پیمانه د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي. په دې کې یو طرفنی ولې شوی خلک بندیوان ساتلې شوی دي او په خپل مذهبي عقیده ورته په آزادۍ سره د عمل کولو اجازه نه ورکول کیږي، نه په آزادۍ سره خپل کراغونډې دوتا پر خوده شي. د خارجه چارو وزیر پومپیو ویلې دي چې امریکا د دنیا نور ملکونو سره د نوید افکاری په پانسای ماتم کولو کې شریک ده او په دې کار د ایران د حکومت غندنه کوي. د دوه وجل د بی زمیره خلکو کار دی. د په نورو ملکونو هم غږ کړی دی چې په ایران د امریکای په شان په بندیزونو لګولو ایران سره د حساب کتاب کولو خبره نوره مضبوطه کړي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړی ده چې امریکای چې د ایران خلاف کم تازه اقدامات کړی دي، دی د ایران انقلابی عدالتونه او په دې کې ناس ججان دنیا ته په ډاګه کړی دي. څوک چې د ایران د حکومت په مخالفینو د ایرانی حکومت د زور ظلم پالیسی نافذ کوي، امریکا به د دې ظلمونو خلاف د ایران خلکو سره ټینګه ولاړ وي او د ایران حکومت نه مطالبه کوي چې خپل خلکو سره د عزت سلوک راواخلي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20223 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.